دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچوال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غزولو غږ کړی. غنی نن په ارګ کې د کوچنی اختر په مناسبت وینا کې وویل چې ټولې کیسې ختم شوې او په وینا یې طالبان به له اوسنۍ فرصت څخه بل لوی فرصت پیدا نه کړي. ولسمشر غنی د طالبانو مشرانو ته په خطاب کې وویل چې اوس مهال ګڼ شمېر کسانو ستاسو په نوم غلا او قاچاق کوي او د طالبانو په نامه له خلکو نه باج اخلي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید یو انتخاب وکړي. د هغه په وینا د افغان حکومت انتخاب دا دی چې د هیواد د ستونزو حل لارې یوازې سیاسي جوړجاړی دی او په خبره یې جګړه ستونزه نه شي هوارولی. ولسمشر غنی د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې همدارنګه زیاته کړه چې افغان حکومت د طالبانو نه تسلیم خط نه غواړي بلکې سیاسي حل لاره غواړي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تورېستي پیښو په اړه تلیفوني خبرې وکړي. د ارګ په یوه اعلامیه کې چې بېګا خبره شو راغلي چې د ایران ولسمشر د خپل حکومت او د خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. د ارګ اعلامیه زیاتوي چې محمد اشرف غنی او حسن روحانی په افغانستان کې د سولې پر هڅو، سیمه ایزې همکارۍ او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه بحث وکړ. افغانستان څو وروستیو ورځو کې د خونړیو پیښو شاهد و. تیره شنبه د کابل دشتي برچی سیمه کې پر سید شهدا خونځي موټر بم او پرله پسې چاودنو شاوخوا 15 انجونې زده کوونکي ووژلې او لسلو یې زیاتې ټپیانې کړې. د امریکا یوناما او اروپایي ټولنې اخترېزو پیغامونو کې پر تلپاتې افغان سولې ټینګار شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په اخترېز پیغام کې پر سید شهدا خونځي موټر بم برید وحشتناک او د افغان زده کوونکو د زده کړو پر حق برید بللې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپل اخترېز پیغام کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د زده کړو او بشر حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ویلسن ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په ټولو برخو په ځانګړي ډول یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو په هدف د سولې په پروسه کې د میرمنو ګډون غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په خپل اخترېز پیغام کې ویلي چې په دې حساسو شرایطو کې د ټولو افغانانو ترخوا ده او له هر څه وړاندې سوله غواړي. لاینز ویلي چې د ملګرو ملتونو هڅه د سولې په مذاکراتو کې د ټولو اړخونو په یوځای کېدو ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا کوچنی اختر په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي او ټول اړخونه د سولې لپاره په یوې نوې ژمنې سره یوځای شي. له بلې خوا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د جګړې په درېدو ټینګار کړی. په افغانستان کې اروپایي ټولنه په یوه خپره کړې وینا پاڼه کې وایي په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت د تېرېدو په حال کې ده، دوی د یو داسې پرمختللي افغانستان هیله لري چې نارینه او ښځینه پکې خپلو لومړنیو او اساسي حقونو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروب ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحده ایالاتو یا بل هر ځای د مسکو تجاوز به غبرګونه پرې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې بلینکن او لاوروب پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر بایدن هغه پریکړه بیا تکرار کړه چې وایي امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې چې امریکا او یې متحدین زیانمن کړي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په ګډون پر یو شمېر مسایلو د واشنګټن او مسکو ترمنځ اړیکې ټینګلې دي. تمه ده بلینکن او لاوروب راتلونکې اونۍ د آیسلینډ په ریکاویک ښار کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې مخامخ سره وګوري. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جینوسایډ یا ډلوژنې تورن کړي. دې وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړی، دغه راز ایران او روسیه په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړوونکي بللې دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د دغه کلنی راپور څخه په استفادې غواړي د هغو هیوادونو نمونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر تیری کوونکي بولي. بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې په 13 جنوري میاشت کې ویلي چې په شینجین ایالت کې د چین سیاستونه د بشریت ضد جنایت او نسل وژنه ګڼل کیږي. هغه دریس چې د بلینکن په خبره د بایدن اداره هم ورسره موافقه ده. بلینکن وویل چین په پراخه پیمانه مذهبي بیانونه جرم بولي او د یغور مسلمانانو او نورو مذهبي لګکوي په وړاندې د بشریت ضد عمل سرته رسوي.
په دغه کلنی راپور کې ایران، برما، روسیا، نایجیریا او سعودي عربستان هم په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ ستر تیرې کوونکي په نخښه شوې دي.
حماس نن سهار وختي په سلګونه توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل او اسرائیل خبرداري ورکړ چې پر غزه به هوایی بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي چې په دې سیمه کې چې له څو کلو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبه راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندي د بریدونو ننګه کړي او دا یې د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلو یې د توغندي بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او واشنگتن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ ته یو پلاوی چې د کړکېچ د کمیدو هڅه وکړي ولیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف دی خبرې وکړي. دوهم کال دی چې په ډېرو ځایونو کې مسلمانان وړوکي اختر د محدودیتونو سره لمانځي. کرونا مسلمانان اړ کړي چې د نړۍ په ځینې هیوادونو کې د کرونا د محدودیتونو له امله مسجدونه وتړي او له خپلو خپلوانو سره له لیدو ډډه وکړي. انډونیزیا او مالیزیا د کرونا له امله د اختر په ورځو کې خلکو ته د یو بل کورونو ته په ورتللو باندې بندیز لګولی. په دغو دوو اسلامي هیوادونو کې ویره داده چې د کرونا د پیښو شمیر به لوړ شي. انډونیزیا د کرونا د زیاتو پیښو په سیمو کې مسجدونه وتړل او خلکو ته یې په کورونو کې د اختر لمونځونو د کولو توصیه وکړه. انډونیزیا په پلازمینه کې د تفریح ځایونه او رستورانتونه هم تړل شوي. بلخوا د مالیزیا صدر اعظم د تبې برخلاف د جون تر اووه میاشتې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ټول بند یا قرنطین اعلان کړی. دا دویم کال دی چې دغه هیوادونه د اختر په ورځ کې مسجدونه تړي او خلکو ته د یو بل کره د نه ورتللو توصیه کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی له طالبانو غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له فرصت نه د ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وایي چې د پاکستان د پوځ مشر ورته ویلي چې د افغانستان ته د طالبانو اسلامي امارت د پاکستان په ګټه نه بولي. په دې اړه په موقع له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د کوچنی اختر د لمانځه وروسته یې ارګ کې وینا کوله ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د افغانانو ملي حاکمیت په بشپړ ډول ټینګیږي.
ما بار بار تاسو خدمت ته عرض کړی و چې افغانستان نه دوامدار ملګری لري نه دوامدار دښمنۍ لري. افغانستان دوامدار ملي ګټې لري او موږ ټول د دې مسؤول یو چې خپل لنډمهال، منځمهال او اوږدمهال ګټو باندې پورز نه په ساتوار او په همت حرکت وکړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د دې وروسته به یوازې افغانان پریکړه کوي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله د رامنځته شوي پرسر څخه دي افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی ویل چې د نړۍ سره د افغانانو د همکارۍ یو نوی باب پیل شوی.
داسې ورځ نه ده چې زه یا په تلیفون یا په ارتباطاتو باندې د ملاتړ ټینګ اواز
جمهور رئیس غنی ویل چې په سیمه کې د افغانستان د اساسي رول په اړه سیمه ییز اجماع مخ په پیاوړتیا ده او اوس ټوله سیمه په دې پوهیږي چې د افغانستان د ګډون پرته په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې نشي عملي کېدی. جمهور رئیس غنی ویل چې له دې وروسته به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ټولې پریکړې د پراخه سلام مشورو په ترڅ کې په خپل افغانان کې
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسو د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان ماتره سیاسیون ټول اقشار د مملکت با په یو اواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موږي او په ګډه ان شاء الله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کړو دا به تاسو شاهدان اوسئ.
جمهور رئیس غنی سیاسي مشران او د مدني ټولنې له احساس سره د سولې پر مسله د خپلو سلام مشورو یادونه هم وکړه. ویل چې په دغه مشورو کې د سولې په برخه کې د جمهوریت څخه ملاتړ شوی او جمهوریت د سولې په برخه کې د یو شرط په توګه ګڼل شوی دی.
ټول کیسه ختم شوه. بین المللي قوه وته د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري. د افغانستان ولس خېګه تر ټاپ خلاصا کړی ده. سراسې لمنه د جمهوریت او خېګه د ولس ډیره پراخه. اما زه غواړم څو پوښتنې درنه وکړم. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډېرترین خلک اتاسې په نامه غلا کوي تاسو کې نستلې ټول نن تاسو په نامه قاچاق کوي تاسو په نامه له خلکو نه باج اخلي کورونو کې زی وای ډوډۍ راک
جمهوریت غنیبه چې د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو سره په سلام مشورو کې ټولو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او په دې برخه کې وایي چې ما شته دي ښاغلی غنیبه چې اوس د دې وخت راسېدلی چې طالبان د افغانستان خلکو ته خپل نیت څرګند کړي جمهوریت غنی کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا روسي سفر په باب هم خبرې وکړې وایي چې جنرال باجوا ورته ویلي چې افغانستان ته د طالبانو امارت بیرته سړیدل د پاکستان په ګټه نه ګڼي
وقتی که امرای هم کارش شدن تشریف آوردن با وضاحت کامل اعلام کردن که احیای امارت اسلامی در افغانستان به نفع منافع ملی پاکستان نیست.
خاغلی غنیوی چی تیرش پیده کتر دامیر سر هم در افغانستان پا مسئله خبری کردی او همی در ایران در جمهوری سر در دوار حوادو پاریکو تلیپینی خبری کردی. جمهوری غنیوی چی جربا یو لارپول ایرانی پلاوی در دوار حوادو ترمن در دوار اخیر دواریکو در پراخی دو در پارا در خبر و پنیت کابل تا سپرو کردی. جمهوری غنیوی چی جگره در حل لرده در او ده او همکارانی چمتو دی چی براتون کو تاکنو که نمان نشی خواغ پا جمهوری نظام بانی تنگارو که ویویل چی در جمهوریت لمنه دیر پراخه در او اصو پکی زیده لیش.
تسلیم خط راکی مگوهی راسی سیاسی حل لار درست
جمهوریت غنی طالبان و دمشق ملا حیبت الله خون در کشنی اختر پیغام تا پیشاری لاغو غختل چی لابغانان و سخدی در تسلیمی دور غختنه نکی
در امریکا غک در اشنار اردیو پخپل و بیل و بیل اخبرونو که در نره در گرد گرد او در افغانستان پا باب جامع بیطرف او معسق را پکن اخبره در امریکا غک در اشنار اردیو اخبرونی محیر وید
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي د امریکا پوز له شلو کالو جنگ وروسته له افغانستان نه وځي دوی خپل یو شمیر پوزي تجهیزات د افغانستان حکومت ته سپاري او یو برخه ویجاړي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي چې نړیوال پوزیان د یو میلیارد ډالر په ارزښت وسایل افغان پوزیانو ته سپاري نور چې زیات رپورټ کوي
امریکایی پوځیان په بګرام کې خپل پوځي اډاله منځوړي هغه وسایل چې دوی بیرته لزان سره نوړي او یا د افغانستان پوځ ته نسپاري په بشپړ توګه منځوړي دوی دا کار ځکه کوي چې پوځي وسایل د وسلوالو لاسته ولولويږي خو د بګرام پوځي اډې ته چیرمه یو شمیر کباړیان د کومه سخت په غوسه دي
من اعتبار نه لږ داسې خرابې چې به افغانان ګټه دیوانه خدمت کنه او شاید جوړ نه کی پیشرفت کې ونی کی دا ځان خیانت دی دا ټول خیانت دی موږ سره کی
د کباړیانو د غصې یو علت دا دی چې د وسایلو د نوې جوړېدو په صورت کې به دوی ته زیاته ګټه رسیدله
الی ته جالیاس د بیک بسیر نو نو میا او جمع یو جواب میزنه میزنه به خرم میکنه اگر جور بشه اگر دانش دوستا 300 ډالر صدا میشه اگر جور بره یک دان دوستا 300 ډالر صدا میشه یا خرم میکنه خراب شوه به 1000 افغانۍ نه میخره
د لوی دیزو هیوادونو چارواکي چې د پوځیانو د وټو په اړه پوره معلومات لري وایي امریکایي پوځیان له ستونزمن حالت سره مخامخ دي یا به دوی خپل غیر فعال پوځي تجهیزات سپاري چې د وسلوالو لاسته د لویدو خطر شته او یا به ویجاړوي چې لکه بلې یو شمېر افغانان په غوسه کیږي
په خاطر چې خراب یې کړه په خاطر چې چې آماده ودی ته په خاطر آبادی افغانستان آماده ودی نه تو پاس مېری کړه کې خراب مرده یا چې معنا مې سلیما یې جمعې معنی
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپل خبري غونډه کې ویلي چې بهرني پوځیان د 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات حکومت ته سپاري د محب په وینا حکومت پرانو ویجاړو تجهیزات ته اړتیا نه لري او نو غواړي چې خپل پوځي مراکز په کباړو ډکړي
د تعداد هغه شین چې کباړ شي وي دي او هغه استلکیږي خلک خرڅيږي هغه چون کباړ دي مونږ هم نه دي پکار چې مونږ د قلور دوغان د کباړ نه ډکو ولی نور تجهیزات چې څور سره دی او دلته دی او هغه قابل د انتقال دی هغه ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په تعداد د 1 میلیارد ډالر تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي
د امریکا د پاوز په یوه اعلامیه کې راغلی چې دوی تر اوسه پورې 1300 ډالر پوځي تجهیزات ویجاړ کړي دي د هلیکوپټرو په شمول به یو شمېر پوځي موټرونه وسلې او مهمات د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی چارواکی وي د طالبانو بلیدونه برعکس د قدلته د ګټو پر ځای تاوان رسي ادمیرال جین سټیفرد چې د ناتو د عمومي پوزیټرون د اعلی قماندان په توګه پا په افغانستان کې هم دنده تر سره کړې. امریکا غاټا په امریکا کې ویلي چې امریکا به طالبانو ته د ماته ورکولو لپاره د افغان حکومت سره مرسته ته دوام ورکړي. خو کچیرې د امریکایي عسکرو له وتلو افغانستان د ګډوډۍ او کورنۍ جګړې لور ته ځي، امریکا ډیر څه نشي کولای او په پای کې افغانان باید په خپله پرېکړه وکړي.
I think it will backfire. The scenes we saw.
زه فکر کوم چې دا به طالبانو ته برعکس توان وکړي. هغه زړه بوګون کې پیښه چې څو ورځې مخکې خلکو په کابل کې ولیدل چې د مړو وروستي ارقام څه د پاسه شپې ته خودل شوی ټول د یو لسو ولسو کلونو ترمنځ تنکې نجونې وي. دا پیښه به د هر افغان کرکه پارولې وي او په تیره د طالبانو په وړاندې چې د مخ لاده محبوبیت کچې ډېره ټیټه ده. روخانه ده چې دا ډول پیخي د غوي موقف یا د غوي پوړاندې د خلکو نظریه نه به تر کوي. دا یو وحشتناک پیخه وا او بد تکلار ده. زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره به دا طالبانو ته یوازې زیان ورسوي.
د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرټ ګیټس له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان حکومت د پایښت او دوام یوازینی هیله د امریکا او متحدینو دوامدار ملاتړ او مرسته ده. څه فکر کوئ امریکا به د مرستو دغه بهیر ته تر څه وخت پورې دوام ورکولی شي چې د افغانستان حکومت پرې وساتي؟
It can keep the Afghan government.
دا مستی په د افغانستان حکومت په داسې موقف کې وساتي چې په ډیرو سناریوګانو کې طالبانو ته ماتې ورکول ته دوام ورکولی شي. او یو ښه تاریخي دلګي او یم لسیزه ده. امریکا په 1992 کال کې خپل اکثریت محاربي ځواکونه د ویتنام څخه وویستل، خو د جنوبي ویتنام د وسلوالو ځواکونو سره د اساسي مرستو تمویل ته دوام ورکړ. کله چې امریکا خپل مرستې په جنوبي ویتنام ودرولې، نو شمالي ویتنام وکړه شو چې د جنوبي ویتنام حکومت ته سقوط وکړي. ورته پیښه په افغانستان کې هم رامنځته شوې ده. کله چې پخواني شوروي اتحاد خپل وروستي سرتیري وویستل، شاوخوا دوه کاله د نجیب د حکومت سره مرستو ته دوام ورکړ. په دې موده کې د افغانستان حکومت وکولل شو چې ځان وساتي. نو زه فکر کوم چې رابرټ ګیټس دقیق وایي، دا به نه یوازې تمویل په بڼه ملاتړ وي، بلکې د استخباراتي مرستې د معلوماتو د شریکولو، لوجستیک او د اکمالاتو په برخه کې مرستې او افغان امنیتي ځواکونو ته له افغانستان نه بهر روزنه شامل وي. که افغانستان خپل موقف ساتل غواړي، نو دا ټولې مرستې به ډېرې مهمې وي. او په نهایت کې طالبانو ته زما وړاندیز به دا وي چې افغان حکومت سره یو ځای شي او دواړه په ګډه د واک په ویش باندې موافقه وکړي. په دې کې تر ټولو ښه زیری به دا وي چې امریکا د افغان حکومت ملاتړ کوي.
بلې خواته داسې راپورونه شته چې امریکا به د افغانستان د وتلو وروسته په سیمه کې خپل حضور وساتي. څه فکر کوي امریکا به څنګه او چیرته حضور ولري؟ آیا دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې دننه به هم حضور ولري؟
اټکل کوم چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سیایي به یقینا په افغانستان کې د پاموړ حضور وساتي، ځکه چې دوی به هلته زموږ د دفاع لمړی کرخوي چې موږ ته به د القاعده، داعش او د طالبانو په اړه معلومات راکوي چې د امریکا په ګټو باندې بریدو نه کړي. نو په افغانستان کې به زما په فکر د شک پرته د سیایي حضور موجود وي. دویم، امریکا به د افغانستان د پولو په شاوخوا کې خای پوځي تاسیساتو ته د لاسرسي په لټه کې وي. یوازې د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي او شمیر جمهوریتونو چې د ستان ورستاړه یا اسواندري درې په تیر وختونو کې مونږ ته اډې راکړې وي. اوس به دا پیچلي مسله وي، ځکه چې هلته روسیا پراخ نفوذ لري او زه ګومان کوم چې اوس به دې پلان ملاتړ ونه کړي. دیم، مونږ په عربي خلیج، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان کې خپل عربي متحدینو سره ډېر خو انتظاماتو ته لاسرسي لرو. او همدارنګه د مثال په توګه اردن کې چې زما فکر کېدای شي مونږ سره د دې عملیاتو په ترسره کولو کې ډېر مرسته وکړي. په نهایت کې د سمندري قواو د یو افسر په توګه وایم چې سمندري اړې هم لګلې شو، موږ جنگي بيړې د اړې په توګه کارولې شو. که څه هم دا په دومره غیزمن نه وي لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې حضور درلود، خو زه فکر کوم چې په مجموع کې دا به ټول موږ ته د دې زمينه برابر کړی چې په خپل اهداف باندې نظر وساتو. کچېری ترګری بیا راپور وکړي، نو دا وس به ولري چې د ضرورت په صورت کې ورته ځواب ورکړو.
امریکا د افغانستان په اړه څه پلان لري کچېری حکومت سقوط وکړي او ګډوډي رامنځته شي؟
I think the United States would protect its vital interests.
زه فکر کوم چې امریکا به د خپل مهمو ګټو حفاظت وکړي. امریکا به د خپل سفارت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو حفاظت وکړي. موږ یو پروګرام لرو چې لمخې هغه خلکو ته امریکا ته دراتک اجازه ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. لکه څنګه چې موږ د ویتنام د سایګون له سقوط وروسته د ویتنامیانو سره وکړل. خو له دې ورهاخوا چې په افغانستان کې د ګډوډۍ او کورنۍ جګړې خطر رامنځته کیږي او د غیوات د جګړو د زی زما په امریکا ډېر څه نشي کولای او په پای کې افغانان باید تخپل پریکړه وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. امریکا د اسرائیل او فلسطیني مشرانو نه غوښتي چې په بیت المقدس کې د نخته په ترڅ کې د حماس د وژونکو توغندیو او د اسرائیل انتقامي هوایي بریدونو کې تاوتریخواله کم. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د حماس وسلوالو ویلي چې دوی د سه شنبه په شپه د اسرائیلو د تل ابد پر لور یو سل دیش توغندي وشتلي. د دوی په وینا دا د اسرائیلو د هوایي بریج د غزې په ښار کې یو دولس منزله ودانۍ ویجاړه کړي په ځواب وشتل شوي. دغه هوایي بریدونه د اسرائیلو نظامي ځواکونو په وینا د توغندیو د وشتلو ځایونه د استخباراتو دفترونه او د حماس د مشرانو کورونه په نښه کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د لسو ماشومانو په ګډون 15 کسان ټکي وژل شوي دي. 15 اسرائیلیان د دریو میرمنو او یو ماشوم په شمول د سه شنبه او چهار شنبه په سهار د توغندي د ډزو له امله وژل شوي. د امریکا متحده ایالات بهرنیو چارو وزارت په بیړنۍ ډول په دواړو خواو غږ کوي چې دا شخړه دې پراخه نکړي.
موږ د اسرائیل او د غزې ترمنځ د راکټ وشتلو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لرو او موږ د حوصله او آرامۍ غوښتنه کوو. اسرائیل حق لري چې نظام څخه دفاع وکړي او د راکټي حملو په وړاندې خبرګون وښيي. د فلسطین خلک هم د خوندیتوب او امنیت حق لري لکه څنګه چې اسرائیل لري. موږ په غزه او اسرائیل کې د ماشومانو د مړینې په شمول د بیګنا ملکی وګړو په شمول د مرګ ژوبلې راپورونو په اړه ژور اندېښنه هم لرو.
د فلسطین او اسرائیل څخه زړه بوګنونکي انځورونه لیدل کېږي چې خلک ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. کارپوهان وایي چې مشرتابه او ډیپلوماسي په دې شرایطو کې حیاتي رول لوبولی شي.
متحده ایالات شاید په ډېر غوره وضعیت کې وي. اسرائیل په دې مسأله کې دخیل کړي. البته موږ یعنی متحده ایالات کومه لاره نه لرو. موږ هم سره د اړیکو نیولو مستقیمه لاره نه لرو. خو دلته نور لوبغاړي هم دا نقش ترسره کولی شي.
سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن ته هره ورځ په بیت المقدس او غزې کې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکول کیږي او خپل ټیم ته لارښوونه کړې چې د منځني ختیځ مشرانو په شمول له اسرائیل او فلسطیني چارواکو او مشرانو سره په کلکه کار وکړي.
په راتلونکو ورځو کې لکه څنګه چې مسلمانان د کورنۍ او ملګرو سره د کوچني اختر منځلو لپاره راټولېږي، يهودان هم د مذهبي جشن د پای په مراسمو کې سره یو ځای کیږي. راځي چې دا ومنو چې د عقیدې ټول خلک د تاریخوالي له ویرې پرته د دې مهمو مراسمو څخه د خوند اخیستلو مستحق دي او د ټولو لپاره د سولې او آرامۍ په لور کار کړو.
د ملګرو ملتونو شورا په پام کې لري ترڅو د وضعیت په اړه بحث د تړلو دروازو تر شا بیړنۍ ناسته وکړي. سرچینې وایي چې متحده ایالات د شخړې د زیاتېدو په اړه د شورا د رسمي بیان خپرولو پورې ځنډولې ځکه نه غواړي چې د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره د پردې تر شا هڅو ته زیان ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي تر څو چې د هند حکومت د جمو او کشمیر نیمه خود مختاری بیرته برقراره نه وي، پاکستان به ورسره د کشمیر لانجې په باب مذاکرات ونه کړي. له اسلام آباد نه د آی اژانس د خبریال د رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د صدر اعظم عمران خان اصل مقصد او هدف دا و په مطبوعاتو کې خبرې شوی هغه اوازې غلي کاندي چې د پاکستان د حکومت مامورانو د هند له حکومتي چارواکو سره په پټه توګه مذاکرات سرته رسولي دي. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې د همدغو سری مذاکراتو په نتیجه کې دواړو هیوادونو سکال په فروری کې ژمنه وکړه چې د هغه اوربند احترام به کوي چې په 2003 میلادي کال یعنی 1402 لمریز کال کې د کشمیر د کرخې پوګدو کې اعلان شو. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفانو په عمران خان باندې غکړیو چې په دې اړه د خپل حکومت پالیسی روښانه کړي او باید په ښکاره توګه اعلان وکړي چې آیا واقعا له هندي چارواکو سره پاکستانی مقاماتو د کشمیر د شخړې په اړه سری مذاکرات سرته رسولي دي او کنه. کشمیر چې د همالیا د غرونو په لمنه کې موقعیت لري، په 1940 میلادي کال یعنی 1968 لمریز کال کې د هند نیمه وچې د ویش او د برېټانیا نه د آزادۍ راهیسې د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ چې په اټومي وسلو سنبال دي وویشل شو. د دواړو هیوادونو پوځونه د کشمیر د کرښې لاین اف کنټرول په وسیله یو له بل نه جلا شوي دي. دواړه د بشپړ ملکیت دعوه کوي او تر اوسه پورې درې واره جنگ هم کړی دی. عمران خان دا وضاحت د یو تلویزیونی پروګرام په لړکې چې راسن خپرېده وکړو. عمران خان ویل غواړي چې پاکستانیان په دې اړه مطمئن او ډاډه کړي تر څو چې د نوموړو پویانا د هند حکومت هغه پریکړه نه باطل کړي چې په 2013 میلادي یا 1998 لمریز کال کې وکړه چې لمخې د کشمیر نیمه خودمختاري ختمه شوه. څارونکو وایي چې دوی په دې اړه نه پوهیږي چې دا خبره یو دم څنګه رابرسېره شوه. ښاغلی عمران خان تر اوسه پورې ځان غلې نیولی و، خو وروسته له هغې چې د متحده عربي اماراتو چارواکو د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د شخړې د حل په منظور د خپل منځګړیتوب اعلان وکړ، نو ښاغلی عمران خان په مقابل کې خپل عکس العمل څرګند کړ. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي دي چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د کمولو په غرض منځګړیتوب پیل کړی او دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د کشمیر د کرخې په اوږدو کې به اعلان شوی اوربند مراتی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د میوو باغونه ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. د دې ولایت د کرنې مسؤلین وایي باغونو د نشې توکو د یو ښه بدیل په توګه د ډیرو کاروانګرو پام راړولې دي. د میوو باغونه نه یوازې د باغوانانو سره له اقتصادي اړخه مرسته کړې، بلکې ډیرو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړې ده. زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ برابر کړې.
د ننګرهار د کرنې د روایي د باغونو جوړول په غسیمو کې زیات شوی چې تر دې وړاندې پکې خلکو کوکنار کړل. وی وایي د دې ولایت ابو هوا باغداري ته مناسب ده او سګنې کالې په 2200 جری بزمکه باغونه جوړ کړي او پلان کې لري چې په تدریجي توګه د بیلابیل دوله میوه اتسلويخ زر جری به نور باغونه جوړ کړي.
دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید څلويخ زره هکتاره باغ پر اټلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره موږ هوټ کړی دی. د باغونو د ترویج په اړه باندې باید وایم چې دومره ترویج شوی دی د باغونو د پاره چې د کرنې اداره د دهقانانو عرایزو ته رسیدګي نشي.
باغلرون کيم د باغونو له حاصلاتو خوشاله دي او وایي د کوکنارو په ځای د حاصلاتو اواید سوچند لوړ او په مارکیټ کې تقاضا هم ډیره ده. دوی وویل چې په کور دننه د میوه زیاتواله د وارداتو کچم د پام وړ راکمول شي.
یو جریب ساحه کې کوکنار چې خلکو کرلی، موږ به د پښتنه وکړه لشپا کیلو 15 کیلو حاصل باغی ورکو اپین، نو هغه قیمت ته چې وګوري تقریبا ټول یو لکه وانه نه برابر ویل. اوس وخت کې ما غزم کومانی کدل ته باغ وکړ شي، د شفتالو باغ ده تقریبا که خو روزل شي د شفتالو باغ 2.5 لکه وانه پر حاصل ورکوي.
دا اوس په ننګرهار کې له باغونو د میوو د ټولولو وخت دی. ګڼو خلکو ته پکې یو کاري فرصت هم برابر شوی او کولای شي چې د ورځني ژوند تیرولو لپاره تری و اندازه خه مستر لاسه کی.
کاروبار روان ده، خو د دې نه پلو پاکستان کې هم کاروبار کولم. افغانستان کې شفتالو شو، ورپسې زردالان شو، ورپسې الوچی شو، او پر لږ پسې او کارونه روان دي. مستس نو جاری دي په پاکستان کې.
دا موسم په ننګرهار کې لسلګونه جریبه باغونو 6.15 زره ټنه د سخزړو میوه حاصل ټول شوی دی چې تر ټولو زیات شفتالو دی چې د تیر کال په پرتله د 2 چنده په زیاتوالي 15.5 زره ټنه کیږي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.